360 में دنیا کے کئی حصوں میں شدید موسم، کہیں گرمی کی شدید لہر اور کہیں بے موسم کی ژالہ باری۔ کلائمیٹ چینج سے پاکستانیوں کی زندگیاں کیسے متاثر ہو رہی ہیں، جانیں گے آج کے شو میں۔
ادھر ہمارے اپنی کھیتی باڑی ہوتی تھی، ہمیں کوئی چیز کی قلت نہیں تھا، ادھر سے متاثر ہوئے ہیں، اس سے بعد ہمیں کافی مسائل پیدا ہو گئی۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ حالیہ کچھ عرصے میں ملک کے شمالی اور پہاڑی علاقوں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے خطرات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سال شمالی علاقہ جات میں درجہ حرارت معمول سے 2 سے 4 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ ملک کے ساحلی علاقوں میں سمندری طوفانوں، میدانی علاقوں میں گرمی کی لہر اور خشک سالی عام لوگوں کی مشکلات میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند دنوں میں جنوبی پنجاب اور سندھ کے کچھ علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک بھی جا سکتا ہے۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کے وزیراعظم نے پیرس میں نیو گلوبل فائنانسنگ سمٹ کے دوران کہا تھا کہ پاکستان کو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلیوں سے کن سنگین خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس سال دنیا بھر میں شدید گرمی کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ لاطینی امریکہ سے لے کر سائبیریا اور یورپ میں اسپین تک شدید گرمی کی لہر ریکارڈ کی گئی۔ کینیڈا اور امریکہ میں بھی کئی علاقے شدید گرمی سے متاثر ہیں۔ ویسٹرن نارتھ امریکہ ہیٹ ویو 2023 کا نام اسے دیا گیا ہے۔ حال ہی میں کینیڈا میں شدید گرمی سے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے زہریلے دھوئیں نے امریکی ریاستوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا۔ موسم اور ماحول پر نظر رکھنے والے امریکی ادارے نیشنل اوشیانک اینڈ ایٹماسفیئرک ایڈمنسٹریشن کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال مئی کا مہینہ پچھلے تقریباً 250 سالوں میں کینیڈا اور شمالی امریکہ کے لیے گرم ترین مہینے کے طور پر ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان کے ہمسایہ ممالک میں بھارت اور چین میں بھی گرمی کی شدید لہر جاری ہے۔ چینی دارالحکومت بیجنگ میں گزشتہ ہفتے جون کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا۔ چند روز پہلے پاکستان کے ان گرم علاقوں میں ژالہ باری ہوئی جہاں عموماً اس کی توقع نہیں کی جاتی۔ پاکستان کے کئی علاقوں کو شدید بارشوں کا بھی سامنا ہے۔ کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں پاکستان کا 5واں نمبر ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق چترال، اپر کوہستان، اپر دیر اور سوات کے بالائی علاقوں میں گلیشیئرز پگھلنے کا خدشہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک کے شمالی علاقوں میں جیسے گلگت بلتستان میں ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں سے پورے پاکستان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ان علاقوں میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات اس قدر شدید ہیں کہ کچھ مقامی لوگ نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ ایسے کیا حالات ہیں جو گلگت بلتستان کے لوگوں کو اپنے گھر اور زمینیں چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ جاننے کی کوشش کی سمن خان نے اپنی اس رپورٹ میں۔ یہ رپورٹ ہم نے اس سے پہلے بھی اپنے پروگرام میں شامل کی تھی۔
گلگت شہر سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع جاگیر بسین کے اس حصے میں مہاجروں کی کالونی ہے۔ یہاں آ کر آباد ہونے والوں میں کارغنالہ اور نلتر سے تعلق رکھنے والے خاندان شامل ہیں، جن کی اکثریت کے آبائی گھر اور زرعی زمین گزشتہ کچھ سالوں سے وقتاً فوقتاً آنے والے سیلابوں کی نظر ہو گئے۔
ادھر ہمارے اپنی کھیتی باڑی ہوتی تھی، ہمیں کوئی چیز کی قلت نہیں تھا، ادھر سے متاثر ہوئے ہیں، اس سے بعد ہمیں کافی مسائل پیدا ہو گئی۔
تقریباً ادھر تو ہم 40 سے بھی زیادہ آدمی ہیں، 3 گھر ادھر 3 کمروں میں بہ رہے تھے۔ اگر کہ ایک زیادہ مہمان آئے تو ہماری کچھ گنجائش نہیں ہے کہ اس کو کھلانا پلانا اور بستر کرنا۔
ماحولیاتی ہجرت صرف اس ایک علاقے کا مسئلہ نہیں، بلکہ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں کے لوگ اس کی زد میں ہیں۔ رہائش کے لیے گھر، کھیتی باڑی کے لیے زمین اور نیا روزگار ڈھونڈنا ایسی آبادیوں کا مشترکہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ تعلیم اور صحت کی سہولیات کا حصول بھی آسان نہیں۔ اس علاقے میں ایک غیر سرکاری تنظیم کی مدد سے اسکول چلانے والی ماریا اور ان کے شوہر کہتے ہیں کہ یہ متاثرین نہیں جانتے کہ یہ ماحولیاتی تبدیلی کا نشانہ بنے ہیں، اسی لیے وہ حکومت سے اپنی بحالی کے لیے کسی قسم کی امداد کی کمی کا شکوہ بھی نہیں کرتے۔
60+ ہمارے پاس بچے ہیں، لیکن نیو انرولمنٹس آ رہی ہیں، اسپیس اور جو ریسورسز کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم اور ایڈمیشنز نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو۔ مور دین 2 اور 3 لیولز کو ہم ایک ساتھ پہ ہی پڑھاتے ہیں۔
انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی گلگت بلتستان کے گزشتہ 30 سال کے ریکارڈ کے مطابق علاقے کا درجہ حرارت 0.45 ڈگری بڑھا ہے اور بارشوں اور برف باری میں 8.4 ملی میٹر کمی آئی ہے، لیکن چونکہ یہ ڈیٹا سکردو اور گلگت ایئرپورٹ یا چلاس، استور، گوپیس اور ہنزا ہیڈ کوارٹرز جیسے ہموار علاقوں میں نصب آٹومیٹک ویدر اسٹیشن سے لیا گیا ہے، اس لیے ماہرین انہیں حتمی قرار نہیں دیتے۔
پہلے ہماری جو سنو فال ہوتی تھی وہ اکتوبر کے اینڈ میں یا نومبر میں، تو اس کے بعد ان کو الانگیٹڈ ونٹرز ملتے تھے، تو پھر وہ سنو جا کے آئس میں کنورٹ ہو جاتی تھی، تو پھر وہ گلیشیئرز بنتے تھے، گلیشیئرز کی ایکسپینشن ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب یہ سمر سٹارٹ ہوتے تھے تو اس کی ایک گریجول میلٹنگ ہوتی تھی۔ اب ایسا نہیں ہو رہا، اب یہ سنو فال جنوری اور فیبری میں شفٹ ہو گئی ہے، سنو کو آئس میں کنورٹ ہونے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اس کے بعد جیسے ہی ایک دو دن کی ہیٹ ویو آتی ہے وہ ایک دم میلٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایک ڈیزاسٹر کی شکل میں نیچے کمیونٹی کو افیکٹ کرتی ہے۔
ماہرین کے مطابق گلگت بلتستان میں اچانک شدید بارشوں اور گلیشیئرز کا پگھل کر ٹوٹنے کا عمل نیا نہیں، لیکن ان واقعات کی تعداد میں اضافہ ضرور ہوا ہے۔ 68% سنگلاخ پہاڑوں، 20% گلیشیئرز اور 10% موسمی برف میں گھرے خطے میں قابل رہائش اور قابل کاشت زمین صرف 2% ہی ہے، اس لیے یہاں صدیوں سے بسنے والی مقامی آبادیاں ان نقصانات کی زد میں آ کر علاقے چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، گلگت بلتستان۔
پاکستان اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس کا شمار ان چند ممالک میں ہوتا ہے جہاں گلیشیئرز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ملک کے شمالی علاقوں میں 7,000 سے زیادہ گلیشیئرز ہیں، لیکن ماحولیاتی ماہرین میں درجہ حرارت بڑھنے کے نتیجے میں گلیشیئرز کے پگھلنے پر تشویش پائی جاتی ہے۔ چند روز پہلے پاکستان کے محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان کے لیے ایک انتباہ جاری کیا جو گلیشیئر کے پھٹنے کے خطرے سے متعلق تھا۔ اس سے مقامی آبادی کیسے متاثر ہوگی اور باقی کے پاکستان کے لیے اس میں کیا خطرہ ہو سکتا ہے، وائس آف امریکہ کے نسل السلام اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ نا سر، کیا اقدامات کیے گئے ہیں اس الرٹ کے نتیجے میں، اور یہ الرٹ ہے کیا، اس کی اگر ڈیٹیل آپ شیئر کر سکیں تو۔
جی اسد، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اگر میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے ساتھ شریک کر سکوں، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بتایا ہے، 2015 میں یو این کے تعاون سے ان کا ایک پروجیکٹ ہے گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ، اس کے مطابق 2015 میں ایک سروے کرایا گیا جس کے تحت پاکستان میں جو خاص کر شمالی علاقہ جاتے ہیں 7,000 گلیشیئر جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے، جس میں 5,000 گلیشیئر جو ہیں وہ گلگت بلتستان میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سروے میں یہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ 3,044 گلیشیئر لیکس جو ہیں ان گلیشیئرز پر موجود تھے، جن میں 33 جو تھے وہ انتہائی ولنریبل تھے، مطلب ہے کہ ہیٹ ویو یا ٹیمپریچر کے زیادہ ہونے کے باعث وہ آؤٹ برسٹ ہو سکتے تھے۔ تاہم اب 2019 میں پھر جب دوبارہ ایک سروے کرایا گیا اس میں ان میں شدت آ گئی، اور اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ 33 سے وہ جو گلیشیئر لیکس ہیں وہ بڑھ کر اراؤنڈ 83 ہو چکے ہیں، اور 69 ایسی ویلیز ہیں جی بی میں، یعنی گلگت بلتستان میں، جو کہ آن دا ورج آف ڈیزاسٹر ہیں، کہ اگر کبھی بھی اگر وہ یہ لیکس برسٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر تباہی آ سکتی ہے، طغیان آ سکتی ہے۔ یہ حالات ہم نے دیکھے پچھلے سال جولائی میں جب بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، آؤٹ برسٹ ہوئے گلوف کے، تو صرف جی بی میں تقریباً 1200 سے زائد گھر جو تھے وہ بہہ گئے، تقریباً 59 ایسے گھر تھے، 59 ایسے لوگ تھے جو کہ ہلاک ہوئے، اس کے علاوہ لائف اسٹاک تھے جو کہ زیادہ متاثر ہو، ہزاروں کی تعداد۔
نظر ایک چیز آپ نے مجھے ابھی کہا کہ کچھ 33 لیکس تھیں جن کے پھٹنے کا خطرہ تھا، جن میں گلیشیئر پھٹنے کے خطرے تھے، اور اس کے بعد اب 83 ہو گئی ہیں کرنٹ اسیسمنٹ کے مطابق، ٹوٹل لیکس کتنی ہیں تاکہ ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ اس کا کوانٹم سمجھ آ سکے ہمارے ناظرین کے لیے بھی؟
3,000 سے زائد ہیں،
اور یہ جو 83 جو آپ مینشن کر رہے ہیں کہ 83 جو ہیں ان کا خطرہ ہے وہاں پہ گلیشیئر پھٹنے کے خطرے ہیں، تو وہ کن ایریاز میں ہیں زیادہ، کچھ ایسی نشاندہی کی گئی ہے؟
یہ گلگت بلتستان کی تقریباً 16 ایسی ویلیز ہیں جہاں پر، گلگت بلتستان کے 10 اضلاع ہیں، جبکہ یہ جو جو ہائی رسک گلوفز ہیں یہ 16 ایسی ویلیز ہیں۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، تاہم جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے کچھ احتیاطی تدابیر لائے ہیں، مثلاً ارلی ویدر وارننگ سسٹم کہ بارش کہاں پہ زیادہ ہوگی اور اس کے بعد جو ہے جو یہ جو جھیلیں ہیں یہ کہاں کہاں پھٹنے کا خطرہ ہوگا تاکہ وہاں پر ان لوگوں تک پہنچا جا سکے، ان کو ایٹ لیسٹ سیف پیسج دیا جا سکے، ان کو ایویکویٹ کرایا جا سکے۔ اس حوالے سے انہوں نے موک ڈرلز بھی کرائے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس کے حوالے سے مختلف ورکشاپس بھی کروائی گئی ہیں، اور تقریباً ہر دو ہفتے بعد جو جی ڈی اے میں ہیں وہ ملٹری کے ساتھ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کی مانیٹرنگ کرتا ہے، امبینکمنٹس بھی کروائی گئی ہیں تاکہ جو صورتحال گزشتہ سال جولائی کے مہینے میں پیش آئی تھی جس میں بہت زیادہ جانی مالی اور لائف اسٹاک کے نقصانات پہنچائے گئے تھے، جس میں انفراسٹرکچر کو کافی ڈیمیج ہوا تھا، اس قسم کا نقصان جو ہے وہ سامنے نہ۔
تو نظر ایک چیز، پچھلے سال جو متاثرین تھے آپ نے ابھی مینشن کیا کہ 1200 گھر پچھلے سال جس طرح سے تباہ ہوئے تھے سیلاب میں اور جس طرح کی طغیانی تھی، ان متاثرین کی صورتحال اس وقت کیا ہے؟ ان کو دوبارہ آباد کیا گیا کہیں اور اس کے بعد ان کے لیے واپسی اسی علاقے میں ہوئی یا کہیں ٹوٹلی نئے ایریاز ان کے لیے ایکسپلور کیے گئے؟ اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ ہو آپ کے پاس اگر تو۔
جی، مختلف علاقوں میں دو ایسے علاقے تھے جہاں پر بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی، بسپت کا علاقہ تھا ایک، اور ایک شسپر جو گلیشیئر ہے اس کا حوالے سے تو گانی تھی، اور دوسرا نئے طور پر جو زیادہ تباہی تھی وہ ڈیزر کے ضلع میں۔ جو آپ کا سوال ہے کہ لوگوں کے نقل مکانی کے حوالے سے عارضی شیلٹرز بنائے گئے تھے، پرائم منسٹر کی جانب سے ایک اسکیم متعارف کرائی گئی تھی کہ جن کے تحت ان لوگوں کو گھر بنا کے دیے جانے تھے، اس اسکیم پر بھی ابھی کام ہو رہا ہے۔ تاہم ابھی تک وہ لوگ جو نہ صرف پچھلے سیلاب کے بلکہ 2018 سے بھی یہی جو گلیشیئرز ہیں اور گلوفز ہیں اس کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، ان کو ابھی تک مکمل طور پہ جس کو سیٹلمنٹ بولتے ہیں وہ نہیں فراہم کی گئی ہے، بلکہ ابھی تک وہ عارضی شیلٹر یا پری فیبریکیٹڈ ہاؤسز جو ہیں وہیں پر ہی وہ رہ رہے ہیں۔
بہت بہت شکریہ نظر، آپ ہمیں بتا رہے تھے کافی ڈیٹیل میں، آپ نے بتایا کہ اس وقت جو سچویشن وہاں پہ ہے اور خاص طور پہ جو اس سے پہلے کے متاثرین تھے وہ اب تک کس حال میں ہے۔ نظر نے حکومتی موقف جاننے کے لیے گلگت بلتستان کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل کمال الدین قمر سے بھی بات کی، ملاحظہ کیجیے۔
طرف سے ایک گروف الرٹ جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جون کے لاسٹ ویک میں ٹیمپریچر جو ہے وہ 4-6 ڈگریز ابو ایوریج جا سکتے ہیں، تو اس کا امپیکٹ مختلف سیکٹرز پہ پڑ سکتا ہے۔ تو جیسا آپ کو پتا ہے کہ جی بی جو ہے وہ ایک فریجائل ایکو سسٹم رکھتا ہے، تو اگر تھوڑی سی ویریشن ہو ٹیمپریچر کی تو اس میں گلیشیئرس کی میلٹنگ بڑھ سکتی ہے، کیونکہ ہمارے زیادہ تر پاپولیشن جو ہے وہ گلیشیئرس کے پاس سیٹلڈ ہے، تو اگر انکریز میلٹنگ ہوگی تو ہمارے اسٹریمس اور ریورس میں پانی کا بہاؤ بڑھ سکتا ہے اور قریبی جو آبادیاں ہیں وہ اس سے متاثر ہو سکتی ہیں، اور ہمارے انفراسٹرکچر ہے وہ اس سے ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ تو لاسٹ ایئر ہم نے انپریسیڈنٹڈ فلڈس وٹنس کیے ہیں جس میں 113 ہمارے ایونٹس رپورٹ ہوئے تھے، جس میں 55 سسپیکٹڈ گلوف ایونٹس تھے۔ تو کیونکہ جی بھی ایک بڑا گلیشیٹڈ ایریا رکھتا ہے، اپروکسیمیٹلی 15,000 اسکوائر کلو میٹرس پہ یہاں پہ گلیشیئرس پائے جاتے ہیں، تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دیکھا گیا کہ ایوریج ٹمپریچر جو ہے وہ ہر سال بڑھ رہا ہے اور گلیشیئرس کی ڈپریشن جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو اس میں ہماری جو لوکل پاپولیشن ہے اس میں ایک تو فوڈ انسیکیورٹی کا زیادہ جو ہے وہ خدشہ ہے کہ وہ بڑھ جائے فوڈ انسیکیورٹی، کیونکہ ویدر پیٹرن چینج ہونے کی وجہ سے جو گلیشیئرس کی میلٹنگ ہے وہ بھی چینج ہو رہی ہے۔ تو نارملی گلیشیئرس اپریل کے اینڈ تک پگھلنا سٹارٹ ہو رہے تھے، لیکن اس بار جو ہے وہ ونٹرز پرولونگ ہوئے ہیں، اور جون کے مڈ تک ہم نے دیکھا کہ گلیشیئرس جو ہے وہ پانی کا بہاؤ جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوا تھا، لیکن ابھی جون میں اچانک یہ ایک ہیٹ ویو آئی ہے جس کی وجہ سے انکریز ملٹنگ ہم نے دیکھا ہے گلیشیئرس میں۔ تو جن میں پاپولیشن بڑی اسکیٹرڈ ہے، ایسا نہیں کہ سارے لوگ ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں، اور ہیومن جو سیٹلمنٹس ہیں وہ بھی اپنی خوراک اور پانی کے لیے گلیشیئرس پہ جو ہے وہ انحصار کرتی ہے. تو اگر زیادہ گلوف کے ایونٹس ہوں گے اور فلڈنگ ہوگی تو ہیومن پاپولیشن پہ جو ہے اس کا بڑا برا اثر ہو سکتا ہے. انکریز ٹمپریچر کی وجہ سے ایک تو گلوف کی لو فلڈنگ ہو سکتی ہے اور یا ایک میجر فلڈ اس کی وجہ سے آ سکتا ہے. تو میجر فلڈ اس وقت ہو سکتا ہے جب ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے گلیشیئر سرچ کرے اور کسی اسٹریم یا کسی دریا کو جو ہے وہ بند کرے اور اس کی وجہ سے ایک ڈیم بنے اور تھوڑے عرصے تک وہ پانی وہاں جمع ہو اور پھر ایک اور برسٹ ہو اور ایک میجر فلڈ کی وہ شکل دے لیں. تو ڈاؤن کنٹری میں ڈاؤن اسٹریم میں جتنی پاپولیشن ہے اگر وہ ندی نالوں کے پاس رہ رہی ہے یا ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس فلڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں اور وہ نیکی کا ہو.
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
سر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے تھے.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پہ مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل,
سمن خان,
سادیہ زبران جھا,
عمر فاروق,
چدرا ڈار,
گیتی آرانی,
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان دنوں شدید گرمی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی شدت کی وجہ سے فضا جو مین وجہ ہے اس کی وہ ہوا میں زیادہ دباؤ ہے. وائس آف امریکہ کی سدرا ڈار اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ حالیہ ہیٹ ویو کتنے دن تک رہے گی, عوام اس گرمی سے بچنے کے لیے کیا حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے کیا کوئی ہدایات جاری کی گئی ہیں. سدرا, اس وقت جو سچویشن ہے اس میں محکمہ موسمیات کیا کہتا ہے کہ یہ ہیٹ ویو جو ہے وہ کتنے دن چلے گی اور گرمی کی یہ شدید لہر جو ہے اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟
اصل محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ 25 جون سے پاکستان کے جو مختلف علاقے ہیں, اگر ان میں آپ بات کریں سینٹرل پنجاب کی, اسلام آباد اس میں آتا ہے اور اس کے علاوہ کے ٹی کے میں اور پنجاب کے کچھ حصوں میں جو بارشیں شروع ہوئی ہیں جسے پری مونسون کہا جا رہا ہے, تو وہاں تو گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے. لیکن اس وقت سندھ اور بلوچستان کے بہت سے علاقے ہیں جو ہیٹ ویو کی بھی لپیٹ میں ہیں اور وہاں درجہ حرارت بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ وہ اس وقت یہ بتاتے ہیں کہ 40 بھی یہاں پر غیر معمولی درجہ حرارت ہے, تقریباً 49 سینٹی گریڈ درجہ حرارت چاوی میں جا پہنچا تھا. اگر سندھ کی بات کریں اور ابھی ہم وہاں پہ رپورٹنگ کی سندھ موجود تھے, دادو میں درجہ حرارت تقریباً 46.5 تھا جو کہ جیکب آباد سے بھی زیادہ تھا. جیکب آباد پھر بھی سب سے زیادہ گرم طریقہ ہے سمجھاتے ہیں. سندھ اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے, بلوچستان اس وقت گرمی کی لپیٹ میں ہے, لیکن جو اس وقت آپ کے ناردرن ایریاز ہیں اور پنجاب کی اگر بات کر لیں تو وہاں پر آزاد کشمیر کے لیے بلوچستان, تو وہاں پر بارش ہونے کے بعد سے اب گرمی کا زور ٹوٹا ہے. لیکن یہ کافی نہیں, اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مڈ آف جون کے اندر کچھ ایسے درجہ حرارت بھی ریکارڈ کیے گئے جو کہ بہت غیر معمولی تھے. مثال کے طور پر اسلام آباد میں جو درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا وہ بہت زیادہ تھا, ملتان میں ویسے ہی گرمی ہوتی ہے, اور جو آپ کے ساؤتھرن پنجاب ہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ گرمی کا اثر ہوتا ہے. تو محکمہ موسمیات تو یہ کہتے ہیں کہ جون, مئی اور جون ویسے تو گرم ترین مہینے ہوتے ہیں, لیکن اب چونکہ ویدر پیٹرن چینج ہو رہے ہیں تو زیادہ شدید گرمی نظر آ رہی ہے اور ہیٹ ویو بھی نظر آ رہی ہے, لیکن اب اس کا زور آہستہ آہستہ جون شروع ہوتے ہی ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. جہاں تک بات ہے کہ کیا ان کو ہدایات ہیں, تو لوگوں کو یہ ہدایات تو حکومت کی جانب سے جاری ہیں اور محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے کہ جب آپ باہر نکلیں تو آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. زیادہ تر آپ پانی کا استعمال کریں, ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں, سر کو ڈھانپ کے رکھیں. ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو سر پر گیلا تولیہ رکھ کے یا رومال رکھ کے جو ہے وہ باہر نکل رہے تھے. اب کیونکہ پاکستان میں 2015 میں جو پینڈیمک کراچی میں آئی تھی اس کے بعد سے لوگ شاید تھوڑے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے عادی ہونا شروع ہو گئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ شہر جہاں پر گرمی زیادہ نہیں ہوتی تھی وہاں درجہ حرارت بڑھ گئے. مثال کے طور پر گلگت کا علاقہ ایسا ہے جہاں سے درجہ حرارت رپورٹ تقریباً 44 کے قریب بھی آئی, سینٹی گریڈ پہ بھی آئی, और जो ऐसे इलाके थे जो बहुत गर्म समझे जाते थे वहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से झालावाड़ी और
डिफरेंट वेदर पैटर्न जो हैं वो आप जिस तरह से बता रही हैं वो भी हैं, तो पिछले साल के निस्बत अगर हम इसको कंपेयर करें, पिछले साल हमने देखा बहुत ज़्यादा सैलाब थे सिद्रा, और आप उन सैलाब के इलाकों में थी जिन इलाकों में सैलाब थे, मुतासरीन को आपने कवर भी किया। एक तो मुतासरीन की सूरत हाल, अगर आपका रिसेंट कोई ट्रिप हो इस पूरे एरिया में, और दूसरा कितना मुख्तलिफ है पिछले साल से इस साल के वेदर पैटर्न।
महकमा मौसमियात इस हवाले से तो ये कह रहा है कि इस साल मानसून की बारिशें सिंध और बलूचिस्तान में कम हुई थी, क्योंकि पिछले साल बहुत ज्यादा गैर मामूली थी, इस वजह से बेइंतहा 3 महीने लगातार बारिशों के बरसने के बाद सैलाब की हुई। अभी जो हम रिपोर्ट करके आ रहे हैं उन्हीं इलाकों से जहाँ पे फ्लड, तो अभी की बहुत सी जगहों पर काम चल रहा है। मिसाल तौर पर मंसर पर जो बंध टूटा था वो अब और ज्यादा ऊंचा किया जा रहा है, क्योंकि मुकामी लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए क्योंकि इस वक्त मंसर सूखा हुआ है। लेकिन और भी जो बंद तोड़े गए थे ताकि सैलाब का पानी आगे निकल सके, उन पर भी काम किया जा रहा है। जहां तक बात है कि लोग अभी तक उस सैलाब की मुश्किल से ही नहीं निकले हैं, उनकी बहाली का काम उस तरह से हुआ ही नहीं है, उनके घर अभी तक वही वैसे के वैसे ही है, टूटे फूटे हैं। हुकूमत की जानिब से कुछ टीम चाहिए जिन्होंने इंस्पेक्शन किया और उनको कहा है कि हम इमदाद लेके और बनाएंगे घरों को, लेकिन इसमें भी खासा एक लंबा प्रोसेस है जिससे लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। वो अभी तक वही टेंट और खैमों के दरमियान बैठे हुए हैं, तो ये एक मुश्किल है। लेकिन अब लोगों को फिक्र ये कि अगर मामूल से मुताबिक भी कम बारिशें होनी तो भी उनकी फसलों को नुकसान पहुंचेगा और जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उसको काफी मसाइल का सामना करना पड़ेगा, यहाँ तक कि जो वाटर रिजर्वायर
तो खुशहाली के जो इश्यूज हैं वाटर रिजर्व्स। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा, आप हमारे साथ थी और आपने भी एक चीज़ जो बताई नज़र इससे पहले यही बता रहे थे कि जो मुतासरीन हैं उनकी बहाली का काम अभी तक उस तरह से नहीं हो सका जिस तरह से वादे किए गए थे या जिस तरह से ऐलानात हुए थे। बहुत शुक्रिया सिद्रा आपका। शदीद मौसमों की वजह से एक तरफ तवानाई का इस्तेमाल बढ़ रहा है और दूसरी तरफ बीमारियां। माहिरीन मौसमियात समझते हैं कि बदलते मौसम की वजह से पाकिस्तान में कई बीमारियों में इजाफा हो रहा है या वो उन इलाकों में फैल रही हैं जहां इससे पहले ये बीमारियां बहुत कम थी या उनका वजूद था ही नहीं। मलेरिया भी इनमें से एक है और इस हवाले से सर फहरिस्त भी है। वॉइस ऑफ अमेरिका की गीतिया रानीस ने इसी हवाले से डॉक्टर अतर हुसैन से बात की।
क्लाइमेट चेंज जो है पाकिस्तान में खास तौर पे जो है वो वेदर पैटर्न्स की चेंज की शक्ल में अपीयर हो रहा है। मिसाल के तौर पे हमारे पास अब ज़्यादा बारिश कम वक्त में हो रही है, तो ये एक मैनिफेस्टेशन है जो क्लाइमेट चेंज की हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के जितने भी हमारे पास सिनेरियोज़ और मॉडल अवेलेबल हैं वो पाकिस्तान के केस में पर्टिकुलरली ये चीज़ प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मलेरिया जो कि ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे एग्जिस्ट करता था वो अब थोड़ा थोड़ा स्लाइटली जो है वो नॉर्दर्न एरियाज की तरफ मूव करेगा।
पिछले साल हमने देखा कि काफी सैलाब ने जो है वो तबाही की पाकिस्तान में, इस साल अभी मॉनसून आने वाला है, आप क्या समझ रहे हैं कि सूरत हाल कैसी हो सकती है, खासकर जबकि अभी एक बड़ा जो है वो तुंदो तेज किस्म का साइक्लोन भी जो है वो पाकिस्तान के करीब से होकर गुजरा है।
अब अगर हम देखें ना अपनी हिस्ट्री 75 से 100 साल की पाकिस्तान में आने वाले साइक्लोन्स की जो कि हमारे कोस्टल एरियाज़ को हिट करते हैं यानी बलूचिस्तान और सिंध के, तो तकरीबन हर 10 से 15 साल में एक साइक्लोन आता है। तो अब हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर भी हमारे पास डिप्रेशंस आई थी और इस साल भी आ रही हैं, तो एवरी अदर ईयर और इस तरह जो है इनकी आने की वो जो है प्रॉबिबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। ना सिर्फ प्रॉबिबिलिटी बढ़ रही है बल्कि इसमें जो रेनफॉल मौजूद है वो भी बढ़ रही है, तो ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए अब हमें और हमारे सोसाइटी को जो है तैयार होना है ज़हनी तौर पर।
इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है voa उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
کہا راشنا تلوزندن شپیده خبرونو سرٹی کی طالبان او د تعلیم پاورانده فراخ خندونه باننری رپورٹ کدا پختنی چیرو چی کلچه دنجونو پا تعلیم بندیز دی آیا د طالبانو مشر دا ادعا کوله شی چی د خزو طول شرعی حقوق تامین کری د واگنر ملیشه دلی پتراو و روسی انکشافات د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر وړاندې د واګنر ملیشه ډلې د ګواښ وروسته امریکا په پام کې لري چې د اوکراین په ملاتړ تمرکز وکړي او د حج د زائرینو د اسانتیاو لپاره د سعودي عربستان نوي اقدامات سعودي چارواکي د زیرکو کارتونو روبات او مصنوعي ذکاوت ټکنالوژي کارولو ته مخه کړي او وایي چې د حج مراسم د اسلام د پیغمبر د زمانې نه په بدلون او تحول کړي. اله دا د خبرونه تر پای موږ سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده د چنګاخ پنځم نیټه او د 2023 کال د جون شپږمه زه خایسته سعادت لامېم. آیا د طالبانو د مشر د ادعا پر بنسټ پر احتیا په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي حقوق تامین دي؟ په دې مسلې باندې خبرونه قدرمن میلمنې نظر در سره شریکو او په افغانستان کې په تعلیم د بندیزونو پر اغیزو به هم رڼا واچو. دا نور دا او نور نړیوال او سیمه ایز مسایل موږ سره پاتې شي. څکم دوه کال کې چې طالبان بیا هم پر افغانستان واکمن شوی او د ډلې د خپل حاکمیت سره سم د تعلیم په وړاندې پراخ خندونه رامنځته کړي. طالبانو د افغانانو او نړۍ د غوښتنو سره سره تر اوسه د ټولو نجونو په مخ د تعلیم دروازې نه دي پرانستې. د طالبانو په ډله کې څوک د تعلیم سره مخالف او څوک یې پلوي دي. ولې دا ستونزه نه هواریږي او عمده دلایل یې څه دي؟ په دې اړه زموږ د همکار سمیع الله جلالزی رپورت تاسو په هم راګرځو.
د معلوماتو لمخې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د انجونو پر مخ پکې د تعلیم دروازې تړلې وي. افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نږدې دوه کاله کېږي انجونې پکې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نشي تللی او پوهنتونونه هم پر مخ تړلي دي. طالبانو په وار وار د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو لپاره د یوې طرحې پر جوړېدو د کار خبره کړې، خو تر اوسه دا طرحه نه ده جوړه شوې. آیا واقعیا طالبان پر یوې طرحې کار کوي او که اصلا عصري علوم نه غواړي؟ په طالبانو کې څوک د ښوونځیو او زده کړو مخالف دي؟
زما په عقیده باندې دغه ګړۍ د دې ټولو بدمرغیو خصوصا د تعلیم په برخه کې د بدمرغیو او د تاریکیو اصلي مسؤل ملا عبد الله اخوندې چې د طالبانو په راس کې واقع دي.
د سیاسي چارو شنونکي خالد هادي وایي که څه هم په کابل کې د طالبانو یو شمیر مشران او طالب چارواکي چې په قطر کې وو د تعلیم پلوي کوي، خو د ملاحبت الله په ګډون یوه خاصه کړۍ د نجونو تعلیم ته زړه نه کوي.
په مشرتابه شورا کې تقریبا 15 کسان چې هغه واکه هم زیات پښتي پلاس کې دی او په دې کار کې زړه نه شکی. هغه اکثریت د جنوبی لویدیځو ولایت چې په ور کې ځینې کسان چې کوایم چې نو مې یاد کړی خپل قاضی الکوزات د دې چې مخالفه دی، شیخ عبدالحکیم شرعی او نور محمد ثاقب دی، همدارنګه خالد حنیفی دی چې د امر بالمعروف وزیر دی، خپل شیخ صاحب هبت الله خدای دې یو ځنی نور کسان چې د پرشاو فار ټول دي.
د تعلیم پر مسله د طالبانو د جکپور چارواکو ترمنځ هم مخالفتونه څرګند شوې دي. د طالبانو یو جکپور مشر او د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباسستانګزی یو ځل وویل چې د انجونو د ښوونځیو د تړل کېدو لپاره هیڅ شرعي دلیل نشته او ټینګار وکړ چې د افغانستان ټول جهید عالمان په دې نظر دي چې ژر د انجونو د تعلیم زمينه مساعده شي. خود طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی بیا تعلیم یو مبعمل بولی.
هغه طالبان چې مثلا په مشرانو کې هڅه کوي چې شوز د تعلیم ورکی یا شوز ته مثلا د کار زمينه مساعده کې هغه ته وخت نور کول کیږي، هغه سفدریز د طالبان چې مثلا د دې په راس کې واقع دي، هغه کسان دي چې سیمو څخه راغلي دي یا په داسې سیمو کې رالی شوي دي چې هلته تقریبا دغه د ښځو سره د کار او یا د ښځو د تعلیم حساسیتونه د پخوا څخه موجود و.
ښاغلی هادي، د تعلیم د منع کېدو بل عمده فکتور د طالبانو لخوا پر نړیوالو د فشار راوړل ګڼي. نوموړی وایي په لومړی کې له طالبانو څخه د نړۍ غوښتنې، د ټول شموله حکومت جوړول، له ترهګرۍ سره مبارزه او یو شمېر نور موارد وو، خو اوس ډېر تمرکز تعلیم ته اوښتی دی. عبدالباری جهانی په دې باور دی چې د انجونو پر مخ د پوهنې د دروازو تړل ټولنه له بدبختۍ سره مخ کوي او یو ټولنه د ښځو او نارینه وو د ګډ کار پرته پرمختګ نشي کولای.
د انجونو پر مخ باندې د تعلیم او تربیه، د عصري تعلیم او تربیه د دروازو بندول د یوې شیبې لپاره، د یوې ورځې لپاره، د یو کال لپاره ټول یو اهمیت لري. زه په جرأت سره ویلی سم چې د یو کال لپاره د مکتبونو تړل سل کاله یو ټولنه شاته غورځوي.
د اکثریت افغان میرمن او انجونو پر تعلیم او کار بندیز په داسې حال کې لګول شوی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په خپل اخترس پیغام کې ادعا کړې چې د ښځو ټول شرعي حقوق تامین او حیثیت یې اعاده شوی دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
قدر منو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو واوریدل، د طالبانو د ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته منسوب د لوی اختر پیغام پرون خپور شو چې حتما به تاسو په ټولنیزو شبکو خبرګونونه هم لوستي وي. خدا چې افغان میرمنې چې په هغه هیواد کې ولسواکي او په خپل بخو درېدل اوس تجربه کړې دي، په دې اړه څه وایي؟ د ولسمشر د پخوانی ویان مرستیاله دورانی جاوید وزیری موږ سره میلمنه شوې ده چې ورته خراغ لاست وایم. اغلی وزیری، ستړي مشه په خیر راغلی، خوشاله يم چې موږ سره یاست. تاسو د یوې لوستې میرمنې په حیث فکر کوئ چې د طالبانو تر ولکې لاندې اوسنی افغانستان کې میرمنې با سعادت ژوند تجربه کوي؟
سلامونه شایسته جانې تاسو ته او تاسو درنو لوستونکو ته. مخکې د دې چې تاسو پوښتنه ته جواب ووایم، په ډېره لنډه توګه یو کلمه، یو جمله غواړم ووایم. هغه دا ده چې د هیبت الله اخون په تاسو وخت دغه توهینامیزه فرمان اختریس فرمان ویلی دی چې یا رسنۍ سره شریک کړی دی چې نن سبا دغه د حج په مراسم کې په میلیونونه نارینه د بی بی هاجر قدمونه د صفا او مروې ترمنځ تقلید کوي او د بی بی هاجر هغه ټول عمل تقلید کوي. نو دا خو واضح خبره ده چې اگر کوم تورست پیو راځي چې نن په افغان مېرمنو باندې په افغانستان کې کریږي، دا د مرګ په شان واضح دی او ټول خلک کریږي. او زه فکر کوم چې شاید د افغانستان په تاریخ کې به هم دغه تورست پیو راځي بیا په مېرمنو باندې نه راځي. دا اوس کې او همدارنګه څنګه چې په دې طالبانو په حواله دا راکوي.
بله آغلی وزیری، دغه ډول پیغام په خپل افغان میرمن او همدارنګه په خپل نارینه هم زیات خبرګونی را پرولای دی، دوی ځکه دوی ځان ته او په خپل میرمن ته دا یو سپکاوی بولی. او دا چې د خوانځي او نمنکیدل په حقیقت کې په کم عمر د ودونو کچه هم لوړوي، خو نن د دې ترڅنګ یو بل پښتنه دا چې په خپل طالب مشران دغه دغه امر او یاد دغه فرمان ول نه پرځای کوي، په خاصه توګه هغه مشرانی چې د افغانستان نه بهر دي، دغه انجونی خو خوانځي او تزي او د هر حق نه برخمنې دي.
بالکل، دغه تاسو پیږی چې معمولا بعد له دې نه چې کله طالبان په قدرت راغلل، د قدرت د دې دوی تاسو ته راغلل، دا ټول تصمیم چې نیول کیږي دغه سیاسي تصمیم دی. او دوی غواړي چې د افغانستان ښځې، هغه میرمنې چې دوی خپل خویندې میندې دي، دوی خپل وطن دي، د کوچور د بردو ښځې دي، دوی ګراوګانو وساتي. او دوی فکر کوي چې په دا رقم به دوی د نورو لویو هیوادونو څخه دوی به په دا رقم ګټې وکړي، یا څه ګټې به ترې وشکوي، تر حال کې دا امکان نه لري. او تاسو به هم شایسته جانې دا تیرې ورځو په د ملګرو ملتونو په جلسه کې دا اوریدلي چې هغلته هم په واضح توګه ټولو نړیوالو ټولنو طالبانو ته په واضح توګه وویل چې تر څو تاسو د میرمنو د افغان میرمنو حقوق په رسمیت ونه پېژنئ، نو دا چې تاسو به څوک په رسمیت وپېژنئ او یا د تاسو سره به څوک عمل وکړي، دا
بله مننه زما مخکنی خبرې دی یو افغان میرمن خبرې و چې مونږ ته خپل نظر څرګند کړي و ویلی و چې ولی د دوی خپل مشران در نه منی خو زما بل پښتنه داده چې به تلوي د میرمنو د اجباري نکاح په بدو کې د ورکولو په شمول نورو غنو راواجی ظلمونه څخه د ژغورلو په خاطر لازم اقدامات شوي دي خو همدا پروند طالبانو په زندانونو کې په میرمنو د زور زیاتی او شکنجو رپورت ورکړ شوی دی فارن پالیسی رپورت تاسو ګوري د خوانځیو تړل ظلم ګڼل کیږي او په خوانځیو خپل نه تاګ په ماشوموالی کې د جنونو د ودونو کچا لوړه کړی دا ستاسو ارزمونه په دې برخه کې څه ده تاسو څه وایست
شایسته جان دا خبره چې دوی کړی دي دا زه تاسو ته ټول ویل شم چې ټول د حقیقت نه لري خبرې دي چې خطر کم ده اوس هم تاسو باندې په افغانستان سره په ارتباط کې اوسې کې مېرمن سره په خارونو کې او په لسوالۍ کې خل ډیر غریب ډیر فقیر دي کم ده اوس هم دا موږ تاسو ډیر پرونه ولې د چا خپل خلکو خپل لورګانو خرڅ کړل نو حالات پر دې هاته خلک کوشش کوي چې لورګانې په کور کې یا واده کې دي خطر چې نور درس نشته زه تاسو ته ویلی شم چې ډېر هلته زموږ په دغه خپله نږدې ټولنه او زموږ په کورنۍ کې له بده مرغه دغه حالات مخ ته راغلی دی چې مونږ ډېر دوستان یا مونږ یې چې پېژنو مجبور شوي دي په دې خاطر چې نور درس نشته تعلیم نشته دوی نه غواړي چې پېغلې جنکۍ په کور کې وساتي په خاطر چې وضعیت ښه نه دی شرایط ښه نه دي دوی په ډېر کمو سنونو کې هلته په 14-15 کلنۍ کې دوی په واده کولو شروع کړي ته او دا اوس هم دغه جریان لري او دا خبره دوی وایي چې دوی د اجباري ودونو مخه نیولې ده یا د سنتر لاندو میرمنو
بله اغلی وزیر مونږه مخکله تاسو نه د غوي و چارواکي ته د خبرو څو چارواکو ته د خبرو بلنه ورکړه چې راشي او زمون پښتنه ته ځوابونه وای خو دوی دا بلنه و نه منله نن د جون شپږشتمه په نړۍ کې له نشي توکو د ناوړه استفادې او غیر قانوني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده ملاحبت الله وای چې مخدره موادو تولید او قاچاق صفر ته نګري کړي دا څومره حقیقت لري تاسو په نظر
اول دا خبره چې تاسو وویل چې دوی ناظریږي چې خبره وکړي ول دوی ناظریږي دا په دې خاطر چې دوی عام په شهر ملامتي عام په قانون ملامتي عام په نړیوالو قوانینو ملامتي نور هغه زمونږ تاسو په عامه خبره چې یو څوک په څلور کتاب ناروایي هغه نو څه نشي ویلای کنه دوی موږ په شریعت هم دوی ته موږ چیلنج ورکولای شو په فقهي لارښوونو موږ دوی ته چیلنج ورکولای شو په ټول باندې او تاسو دویمه موضوع د نشي توکو راکو تاسو وینئ چې هغه د ډېر عادي خلک هم چې د کابل د شاوخانه حتی دوی عربي توګان اخلي یا دغه روح سره مصاحبې کوي دا حالات مخ پر زیاتې دوی ولې چې یو طرف دوه خبرې یو دا چې هغه څوک چې استعمال کوي خلک بیکاره دي خلک ډېر سخت تشویش سره گرفتار دي نور هغه څوک چې مثلا د هیواد نه باندې نشي تللی اول دا ورته زمينه د تحصیل نشته زمينه د کار نشته راګر فشارونه دي دوی هم اکثره مخامخ کیږي یو دا چې کار کې کم شوی دی نه تاسو
به دا پیډو زارښونه لیدلی چې کار کې زیات شوی دی اما کم شوی نه بله اغلی وزیري په اخر کې ستاسو د زړه خواله او ستاسو پیغام هغه میرمن ته چې امدغه اوس د طالبانو تر ولکې لاندې شپې ورځې سبا کوي څه دی
زه اته په امدغه تور شپو کې مټیر په داسې یو حالت کې چې ډېر تور شپې دي زه دا ویلې چې په هغه وخت کې چې ځان په حواله دا ورته کې له طالبان هغه لږه هم په کور کې نه ستو ما
بله
زه د خوانځي زده کوونکی وم ما خپل امید لا سوار نه کوم خپل زده کړې په کور کې کولې تر څو چې لاړ ما په ټول وایي ما دلته په امریکا کې تحصیل وکړ دلار ما د ولسمشر وایاند شول ما یا نام دار کم څه دی خوایې ته مه هم وایم هم د اوس هم زموږ په کورنۍ عمل ته ځم دا ورته وایم دا ورځ نه پاتې کیږي پیر د خپل امید او حوصله د لاس نه ورکوي او خپل فوکس دې په خپل کورنۍ زده کړو ورته هر څومره چې کولای شي خپل زده کړې دی اما هغه چې شي او دوی سره مصايب دي په کور کې دا زما خپل شخصي تجربه ده چې تاسو سره شریکوم دوی دی وکی ان شاء الله دا ورځ نه پاتې کیږي او رڼایي به راشي
بله ډیر زیاته مننه کوم د زړه له کومې اغلی وزیري د ولسمشر د پخوانی ویان مرستیاله درانی جاوید وزیري بریالي او سرلوړی اوسه
مننه
خوشاله بل پلو د هالند په پلازمینه امستردام کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځایم لاټړو لوري لاریون تر سره شو. دوی په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د نیول کېدو په ضد په افغانستان کې د زده کړو فعالینو د خوشی کېدو او د پښتون ژغورنې غورځنګ د بندي شوی غړو د ازادي دوه غوښتنه وکړه. دوی هم د راز له طالبانو غوښتنه وکړه چې د زده کړو فعالین او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي متي الله ویسا، امدارنګا کلیوال، عنایت خان او زبی ایار زر تر زره خوشی کړي.
د دوی غوښتنه د هغه بندیانو خلاصون دی کوم چې په ناحقه او بې ګناه د پنجاب د ریاست لخوا یا د پاکستان د ریاست د پاکستان د پوز لخوا نیول شوی دی او د پسندانونو کې دی، نه یوازې چې د پی ټی ایم مخکښ غړي نیول شوی دی بلکې ټول کې هغه افغانان چې د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروي هغوی هم په بیل دی نه چې کوم جرم پر دوی باندې ثابت شوی دوی نیول شوی دی. دوی ځورول کېږي، دوی څخه په بیلابیل نمونه باندې پیسې اخیستل کېږي او یا زندانونو ته اچول کېږي. د ټولو غوښتنه دلته د دغه بندیانو خلاصون دی. مونږ د کرخې دواړو خوا ته دواړو خواوو افغانانو ته هغه غوښتنه کوو چې دوی مظلومیت اواز غواړو نړۍ ته ورسوو.
په افغانستان کې بدبختانه اوسنی واکمنې ادارې یو شمېر د کلام خاوندان، یو شمېر مدني فعالان، هغوی نیولې دي لکه متي الله ویسا، نورایل کلیوال او داسې عنایت خان او زبی عیار. موږ نن دلته په هالند کې د هغوی د خوشي کولو لپاره ږغ پورته کوي. موږ په افغانستان کې د واکمنې ادارې غواړو، د پاکستاني پنجابي ریاست څخه غواړو چې د پی ټی ایم ملګري او د پی ټی ایم غړي اداره خوشي کړي او زموږ د خلکو بشري حقونو ته احترام ولري.
بل پلو د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر یا یو ان او ډی سی وایي چې په افغانستان کې د نشي توکو د کارونې خطر تر ټولو لوی او ګواښونکی دی. د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د نړۍ 80% تریاک تولید شوی او تر څنګ د هیواد په سیمه کې د هیخې په تر ټولو ستر تولیدونکو بدل شوی. د طالبانو مشر ملا هبت الله بیا په خپل اخترنیز پیغام کې دا وکړه چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیولې. او نړیوالو رپورټونو ته چرشو د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په وړاندې د واګنر ملیشا ډلې د ګواښ وروسته امریکا په پام کې لري چې د اوکراین په ملاتړ تمرکز وکړي. د امریکا غږ د خبریالې ورانیکا بلډراس اګلیسیس د رپورټ له مخې څېړونکي په دې باور دي چې دا کار د واګنر د لنډمهاله بغاوت له امله کیږي.
ترغی وروسته چې د واګنر ملیشا جنگیالي او ډلې مشر یوفګینی پریګوژن او داغه جنگیالي د مسکو پر لور د بغاوت کولو په شاشل د روسي په مرکز مسکو کې د یک شنبې ورځ آرامه و. دا لا هم نه د معلومه چې د دې وسلوال غوښ چې د بلاروس په منځګړی تو پایته ورسېدو لامل د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په حاکمیت به کم احتمالي غیظ ولري کنه. پریګوژن د روسیې د پوځي مشانه په وړاندې خپل انتقادونه لدی عمل زیات کړي چې د اوکرين د جګړې سم مدیریت نه ده کړی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ای بی سی ټلویزیون دا ونې خبرونه ته وویل چې واشنگټن هرڅه له نږدې څاري.
دا باور چې دا ارغل د روسیې لخوا په ناسمو دلایلو پیل شوی یا دا باور چې اوکرين یا ناتو په یو ډول روسیې ته ګواښ پیښوي او باید پوځي مقابله وشي، دا خبره د پخوا په پرتله اوس ډیره روښانه شوې ده. خدا چې دا حالت کوم لوري ته ځي په دې تر اوسه موږ هم نه پوهیږو.
بلنکن وی امریکا به د اوکرایني ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
تر یوې کچې کې د روسانو ترمنځ اختلاف زیات شي دا به د اوکراین په وړاندې د هغوی د یرغل محاکمه نوره هم ستونزمنه کړي. بل طرف البته چې د روسیې په څیر یو لوی هیواد کې بې ثباتي د اندېښنې وړ مسأله ده.
د دفاعي چارو یو ارزون کې مارینا میرون وی د دې تصمیم وروسته چې واګنر به د بغاوت لامل نه محاکمه کوي پوتین به ممکن هڅه کړي چې د خپل موقف ته لا زیات خرابېدو مخه ونیسي.
په دې کار کې وینه تویه نشوه، نو پوتین پوهېده چې څه ډول اقدام وکړي او د پردې تر شا رامنځته شوی وضعیت په یو ډول مدیریت کړي.
د برېټانیې د وسلوال پوز پخوانی لوی درستیز متقاعد جنرال ریچارډ ډاینټ د سکای نیوز ټلویزیون ته ویلي چې که احتمالاً د وی جوړې لمخي د واګنر مشر په بلاروس کې پاتې شي، هغه به ممکن د اوکرين پر ضد جګړې کې لا هم یو مهم نقش ولوبوي.
که هغه بلاروس ته تللی وي او هلته تیار سي ځواکونه له ځان سره ولري، بیا نو هغه د اوکرين په تخر کې کیف ته نږدې بیا لوی ګواښ پېښولی شي.
په دې وضعیت کې جنرال ډانټ اوکرایني ځواکونو ته مشوره ورکوي چې ډېر محتاط اوسي.
د دې نه وړاندې سعودي عربستان د حج د زیارت کوونکو د اسانتیا لپاره اوس د زیرکو کارتونو، روباتونو او مصنوعي ځیرکتیا کارولو ته مخه کړې. سعودي چارواکي وایي چې د حج مراسم د اسلام د پیغمبر د زمانې نه په بدلون او تحول کې دي.
د سعودي د اسلامي چارو وزیر شیخ عبد اللطیف آل شیخ د شنبې پورات د مکه په خار کې ول چې لډیر په خوا زمانه نه د حج مراسم په تحول او پرمختیا کې دي.
نسعى على جميع الجبهات
مونږ بلا بل تاریخي لرو، مونږ په ټولو برخو کې کډا انساني او یا ټکنالوژیکی سرچینې وی هڅه کوو د کمپیوټر او ځیرکو ټوکیو په کارولو سره مونږ پروسیجرونه ساده کوو. روباتونه دي چې د اسلام په اړه د زیارت کوونکو پوښتنو ته ځوابونه وایي.
د سعودي د اسلامي چارو وزیر زیاتوي چې په اویا ژبو کې د ټلیفون 200 لایلونه فعال کړي دي. همدارنګ بلا بل سیمه ته د حاجیانو د انتقالولو لپاره د شنبه پورات برېښنایی ورګاډو په فعالیت پیل وکړ.
قطار المشاعر، قطار كهرباء،
د مخدسو زینو ریل ګاډي برقی دی او شاپریال کې مزره غاز نه تولیدوي. په هر اورګاډي کې درې زره کسان سپرې دلای شي او په هر ساعت کې د 2000 کسانو د لیکدولو ظرفیت لري. تاکل شوی د حج د روانو مراسمو په ترڅ کې ل 50 تم زینو څخه د نږدې 2 میلیونه خلکو په لیکټ کې مرسته وکړي.
د 1911 په امنیتي مرکز کې د سعودي امنیتي چارواکو ټول مقدس ځایونه تر څار لاندې نیولي او په کعبه کې امنیتي کمرې او نور پر مختللي د څار سیستمونه لګول شوې دي.
له کرونا وایروس وروسته مونږ د حج درې پړاو تیر کړي. سکال مونږ بیرته هماغه عادي حالت ورګرځیدلو. مونږ منو چې په تیرو دریو دورو کې زموږ تجربه زیاته شوې او مونږ سګنیو مراسمو ته چمتو یو.
سکال څه باندې 2 میلیونه خلک حج ته تللي دي. د کرونا وایروس د قیوداتو له پای ته رسیدو وروسته دا تر ټولو لوی شمېر زیارت کوونکي ګڼل کیږي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
او مننه چې دروسه د امریکا غا اکثر عملی است. افغان ډاکټر محمد اسماعیل وردک په متحده ایالاتونو کې د اورتوپیډي د غوره ډاکټر جایزه وګټله. ټاکل شوې ده چې دا جایزه د ساين فراکچر کیر انټرنیشنل ټولنې لخوا د روان کال په اکتوبر میاشت کې ډاکټر اسماعیل وردک ته ورکړ شي. د دغه ادارې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د اورتوپیډي د جراحي کامیاب درملنې په افغانستان او نړۍ کې خپل همکارانو ته د خو لارښوونو لقبل ورکړ.
د اورتوپیډي غوړه جایزه د ساين فراکچر پونومي ونړیواله خیریه ټولنه په 2023 کال کې ډاکټر محمد اسماعیل وردک ته د اورتوپیډي غوړه جایزه ورکوي. دا جایزه د هډوکو د جراحي د کامیاب عملیاتو او نورو ډاکټرانو د روزنې لقبل ورکول کیږي.
مونږ په خپل ټولنې کې زیات شمیر روزونکو په ګوته کړی، خو مونږ ته ډاکټر ورداک تر ټولو غوره و، ځکه هغه تر نور روزونکو مونږ ته ډیره لارښوونه کړې او مونږ ته لارښوونه کړې چې په روغتونونو کې داسې پروګرامونه عملی کړو چې زموږ عملیات او تعلیمي برخې د ستاینې وړ ګرځولې.
ډاکټر محمد اسماعیل ورداک وایي چې د ساين د خیریه ټولنې څنګه شل پروګرامونه په افغانستان کې عملی کړې دي.
شل برنامه فعال د ساين په افغانستان کې لرو چې دا په نړیواله کچه افغانستان په لومړي مقام کې ده چې دومره ډیر برنامه د ساين په دې بیوزلي مملکت کې لرو. نور مملکتونو کې دا چې دی په 50 مملکتو کې نمائندګي لري ساين، خو دومره ډیر برنامه نه لري او نه دي جذب کړي. موږ وکولای شو چې دا شل برنامه جذب کو او فعال وساتو. په دې خاطر دوی دا لازم اور کړنلا چې دا ایوارد چې نومې اکسلنس ان اورتوپیډیک ده یا وړتیا یا ښه قابلیت په اورتوپیډیک دې ته موږ نومان کې او مخته په نظر کې ونیسي.
د ټولنې مسولین لدی چې ډاکټر وردک دغه جایزه ګټلې راضي او خوښ دي.
وی سی هم اس اوټستانډینګ ټیچر.
ډاکټر اسماعیل وردک یو غوره خوونکی او غوره جراح دی. هغه داسې وسایل معرفي کړی دي چې واقعا د درملنې په برخه کې ګټور وو.
ډاکټر اسماعیل وردک وای دوی په تیر څو کلونو کې د ساينټولن په همکاري په افغانستان کې د هډوکو 15000 کامیاب عملیات ترسره کړی دي.
15000 ما ته ډوکی تداوي شوی دی په دې وخت کې د افغانانو. نو کله مخکې په زړو میتودو تداوي کېدل 15000 نه بعد اقل یا 10000 خو به معلول کېدل یا به خیز جوش نه کو یا بل جنجالو. نو دا تقریبا 90% کامیاب میتود دا ساين میتود او د دې نه ټول ډاکټر صاحبان مستفید شوی دی.
دا ټول نو اوس هم له افغانستان سره د هډوکو د درملنې په برخه کې مرسته او همکاري کوي.
کال کې درې یا څلور والے دا سامان راځي افغانستان ته او دا مونږ ویشو په ټولو شوخانو باندې او په زمين کې مونږ ټریننګ ورکاو هغه ډاکټر صاحبانو ته چې نوی وی نو ولده وی نو هغه تربیه کیږي د ساين په سیستم باندې.
ډاکټر اسماعیل وردک څو کله مخکې د زنګون او د څنګل د ماتو هډوکو د درملنې لپاره یو طبي آله اختراع کړې و چې په نړیواله کچه منل شوې ده. ډاکټر وردک په 1992 کال کې د کابل ټي وی په هنتون څخه فارغ شوې ده. د په بهر کې هم زده کړې کړې او تر اوسه 2 ځلې ملي او نړیواله جایزې ګټلې دي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
ډاکټر صاحب وردک ته د لاب بریا او په هیله د خبرونه بل رپورت راخلم. د ټایټنز په نوم د کوچنی ډوبشيوي اوبتل پلټنه هغه مهال پای ته رسیده چې په شمالي اتلانتیک بحر کې پلټونکو د دغه بیړۍ ټوټې وموندلې او د اوبتل لمنځتلو خبري ورکړ. په دغه اوبتل کې سپاره ټول 15 تنه چې د ډوبشيوي ټایټانیک کښتۍ لیدو ته روان وو مړه شوې دي. اوس پلټونکو غواړي چې پوښتنه وکړي د ټایټنز اوبتل د ویجاړېدو لامل څه وو.
هغه څه چې د کاناډا د نیو فاوند لینډ ساحل ته نږدې د سمندر لاندې د ټایټانیک ویجاړې شوی بیړۍ د سیل او تفریح په موخه پیل شوی وو تیره اونۍ په غم پای ته ورسیدل. ټول هغه 15 کسان چې د سمندر د لاندینې برخې د سیړنو د یو شرکت اوشن گیټ په ټایټن اکسپیډیشن اوبتل کې سپارو هغه مهال مړه شول چې اوبتل په بهر کې لاندې ویجاړ شو. اوس کاناډایي پلټون کې هڅه کوي تر څو معلومه کړي چې دا پیښه څنګه رامنځته شوه.
معمولا زموږ پلټنې له 300 میاشتو څخه تر 2 کلونو پورې وخت نیسي. موږ هڅه کوو چې دا کار ژر تر ژره ترسره شي. موږ پوهیږو چې خلک ځوابونه غواړي، په ځانګړې توګه کورنۍ او نور خلک.
چارواکي وایي اوس د ټایټانیک بیړۍ ته نږدې د ټایټن اوبتل ټوټې هم پرتې دي. د پی بی سی په وینا په 2013 کال کې د اوشن گیټ شرکت د سمندري عملیاتو په خوانی مشر محکمې ته په یوې قضیه کې ویلي وو چې د دې شرکت ازموینې او تصدیق کافی نه دی او دا کار سپرلې د سخت خطر سره مخ کوي. د کاناډا شاهي پولیس یا آر سی ایم پی وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي.
د پلټون کوي وډاله د دې پښتنې ځوابولو لپاره جوړ شوې ده تر څو ښکار شي چې د کاناډا شاهي پولیسو ته د دې دوسیې د پلټون امر شوی او کنه. دا ډول څیرنه مونږ یوازې هغه وخت پر مخ وړلی شو چې جنایي فدرالي یا ولایتي قوانین تر پښو لاندې شوي وي.
د اسوسییټډ پریس د روسي راپور لمخې د اوشن گیټ اکسپیډیشن مشر او د ټایټن پیلوټ استاکټون راش د اوپتل لمیارونو او خوندیتوب ډاډه وو. د کاناډا د ترانسپورټ د خوندیتوب بورډ یا ټي اس بي د پولر برنس په نامه د هغې بیړۍ په حق لسیړنی کوي چې د ټایټن اوپتل بهر ته وړی وو. د کاناډا د ترانسپورټ د خوندیتوب بورډ ویلي چې دوی د دغې بیړۍ له کارکوونکو سره خبرې کړې دي خو د کاناډا د قانون په نظر کې نیول سره دا خبرې له خلکو سره نشي شریکولای. احسان الله ریوزای، امریکا غاګ،
واشنگتن.
ستاسو د ملتیانه ډیره مننه. د خبرونه هم دلته پای ته رسیده. د پښتو خبرونه نوروسته زموږ دری خبری خبرونه ده چې کوربنه ده لینا روزبی. لینا جان په خیر راغلی او ستړی مشه.